leg mung ta khubara bash us mung pa kur ke sawku
دی وی سنگر کوون کې خځه خبرې مو اوریدي دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سنگر تون تړلې دي دا چې ټول آیید لم دی زای سخو او سایران ده چې د کورنۍ لګښتونه سره رقم برابر کړي بل خو به یو شمیر خځه وایي چې سنگر د دوی سلیقه ده په سنگر تون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نشکولای
خپل وخته قچ کوي سو خپل نو سرنګاوي د رنګاول لپاره تلو د وخته قچ کول لپاره تللو د ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره
قدر من اوردونکو د اکثر مېرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای بو چی هلته به ښځو ته فیشن کوه عام خلک او آرایشګری وایي چې لش په کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه وو حق نه درلوده چې سنگارتون ته ننوځي سنگار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وي خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سنگارتونونه بند کړل د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سنگارتونونو کې له شپېتو زرو څخه ډېرو مېرمنو کار کوه او له دې لارې څخه د کورنۍ نفقه برابروله د آرایشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري دوی وایي که سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي په پایل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضل خبرې اورو نوموړی وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده
د دې بندولو بل ستونزه له نورو او عامو لپاره دا دی نش کولای او عام چې دی اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخصو هلته لاړ شي ځکه چې هغه لاړ هم شي هلته غیر مورلاک پی لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پوښتنې وکړي پلټنې وکړي تر څو یو عادي آرایشګر یو عادي فیشن کوونکی جلی پیدا کړي تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وقتان ته ډیزاین ورکی نو خپل د مخ سلیقه برابر کړی هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې په اړه قران او شریعت کې هر څه شته کچیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی غنی چې باید دا نو سی ځکه د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلای ته ټول مهمه خبره دا چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی بلکې دا عام تاوان هم دی چې د سلیقې لپاره نشي مشخص ځای نه لري چې د خپل سلیقه برابر کړي ودونو ته محفلونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي د چې قیمت دی ارزانه دی اگر مجبور دی چې د یو ځای ته لاړ شي چې هغه سلیقه ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي ځکه چې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده ځکه چې هر آرایشګر نه پوښتنه کوي حتماً یو غمګین تاریخ لري
رانا وایي چې دا ډېرې دا چارشګری پیژني چې د خپل کسب په برکت خپل او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولي
زه تللی یم هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته که پلار مشته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي هغه خپله د بسترې کچو د بسترې دی خو اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دې څومره دي ورونه دې څنګه کار نه کوي خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اووه موزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلی نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کې شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بیکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې دی هغه ورونه یې په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو کوی د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه وری خوا د همدې لپاره خوا چې هداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، هداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه خکې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برګ چې خوځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیبند کړي، نو ډېر ستونزمنه دی د دوی نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخت امر پې تطبیق کړ.
د کابل ښار یو بل اوسنکه چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي، خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کاوه په کور کې چیرې کولې شي؟
خپل خپل وخت قچ کوي، سو خپل وخت خپل نو سره راغای دی رنگاول لپاره تلو دی وخت قچ کول لپاره تلو دی اماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره وخت مې رنگام د خوري واده مې د پریشان یم ګرد ګرځي کو څه څنګه وکم. اوس مې تا زنګ هله بیچارګې نه مې نمبر اخیسته خپل منګ مشتریان یم بیا ویلې وای راځي خکور تر دې خپل اورش دان لرونو وزانش خان جوړ کو په لوی مرش کو اوس خلک باندې ښه نه کین خپل خپل د ور واده دی د خور واده دی د خوري واده دا اوس مجبورې سي اورش ګټل
بندی
آرایشگاه یا ما کلان رنگ کړه انده اوس خدای د سیوم مال خدای دا اوس څنګه کوم کور په کور لټاونو بلاک په بلاک چې
اوس دې مشکل څنګه حل کړي؟ ادرس جوړ نه خسته کور ته ورځي؟
او اوس ما ادرس اخیسته کور ته ورځم. خو بیا هم د موږ مشکل چیرې حل ده؟ اوس په کور کې څه شارش ګا کې متارش کوم کنه کور کې چیرې کین خپل وصال
یعنی د کور راش به د خپل
نشي نو هم په پیسې سي هم را وایش چندان راش نه شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نشي راست غیبه که زه هم تنه راځي کې بدلی سالون نه فرق کوي
دا وایي چې د چې کول راش ګا ته تللې آلت کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځو ته اول دوی دا کار وکه
خدا را راجګو ته چې دوه خغه راجګری خو نو مسلمانان د غوی مخه به عزت لري نه ما سړی به چا کار بیخي پاس منزل کې بلا کې کور ولاندې راجګو وا د سپسل هاوی هم د سي مشکل نه وایي مشکل نه ودا د طالبان د خسره مخنی نه نه پاره نه وا پاره کم چې زړه غوړي زوري منګ بیخي دې دې د امن د احساس کو په راجګو کې څه قصانه څه خبره نه مالیا به راجګو نه کوم د څه کار ونه لیدم مثلا سي مګه په انتقاد ونیشي یا نم نه نه ولې ده نم کما کامرا ولې چې
څه واره یعنی بیرته راشګاو خلاص سي
او کاش خلاص راشګاو خلاص سي او د چلګانو مکتبونه خلاصي پانتونونه دي خلاصي راشګاو کی څه به من ورتلو خو ډېر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره کم سوز ده ته شوش من نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه غشان چې په راشګاو کې په کور کې وایي نه به یې خو مقصد د څو نفر نورو څخه مخکې اوس کور ته ورغلي و خو تیروځي نه په فیسبوک پاڼه کې ښي اوس داسې موږ سره وخت راشګاو ته تلو موږ ښه وو اوس په کور کې جوړ کړو به ښه ګرځي.
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکو چې نغوړی نوم په خبرونه کې خبر شي وای چې په ډېری خوړی سره یې سنگار کول زده کړل، نوې په کار پیل کړی و. هله دا و چې لدی لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي، خو طالبانو یې د هله غوړې دلو ته پرې نه خودلې. لدی سنگار کوونکو سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کار کوي او هغوی خپل کورنۍ ته نفقه وړي، همدا ټول ته مشکل ده.
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره لزانم یادونه وکړه؟
اقتصادی مشکل یعنی ډیر دی په ارشګا کې چې څوک کار کوي، اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نور کسان چې هلته کار کوي هغوی ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکلات ډیره و په ارشګا کې، خو بیا هم یعنی ښځو ته ښه یو څه ناڅه یو اقتصادي لږ تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، میرمنو نه تنها په ارشګا کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډیر اقتصادي مشکل، یعنی تقریبا 90% ارشګران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځم دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ ارشګا نه پرېږدو، نو تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کړي چې مونږ خپل اقتصاد لږ تر لږ چې هغسې نه کېږو نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپله دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګري زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې سر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله، ویښتان مې جوړوله، هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میکاپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده. دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده، نو ډېره په سختۍ مې زده کړې او ما ډېره زحمت ایستی چې زه ارشګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زموږ ارشګه هم بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېره سخته مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارشګه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارشګه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ درس هم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یوه د وړکیتوب ارمان ما نه څوک واخیسته، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه، زما ته ټولو ارشګران ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډېر شوې و چې زیاتره ارشګران شکایت کوله چې زمون د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل ارشګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاترې خپل شاګردانو ته مې ورکړې، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چاته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخ خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي تانه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، د هغه تاریخ چې تیر شي نو حتما خرابیږي. او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ، یو نوی داسې شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردانو ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه، مثلا چوکۍ پکاري او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارشګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو څو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارشګاه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه مو هغه ډیر کال کېږي چې ارشګاه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې ویل چې ما ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ، شاګردان مې تربیه کړ. هغوی زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پاتې شو کور ته مو راوستله. زموږ په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخته ده، کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکړي، یا هم کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم وي ته چې هغه ته ګوري، خپل خاطرات دې په یادېږي، خپل کار دې په یادېږي. چې ما څومره زحمت ایستي او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمیر خځې درتللې خځې و انجونې چې هلته فیشان کوه؟
یعنی تقریبا ډېرې ښځې و انجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره و، ځکه چې یو آرشگاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کړي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې و، هغې ډېره ژلره چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه د په دغه خاص شپه چې ټول راځي ماته ګوري، زه څنګه ځان وکړم؟ ټولو ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې آرشگاه بندې کړي؟ هلته ټول ښځې ناستې وي، فیشان یې کوه، نورې ښځې ورتللې، هغو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي آرشگاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسته خاصه موضوع نه و چې بعضی کویدادونه یې وزه کړي و چې مونږ هغه یعنی دسته قانون داغوی نه و، چې یعنی که جمهوریت کې مو په آرشگاه کې نارینه نه راتله، آرشگاه یوازې یوازې د ښځو لپاره و، پوهیږي؟ په آرشگاه کې الګ نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده، بس دا یو بهانه ده زما په نظر. دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي، نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبر اسوي چې آرشگاه دې بندیږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرشگاه بند شو، نو زما یو که پوهنتون بند شو، ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرشگاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرشگاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپله خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده، اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ماته خو ډېره سخته و. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې و، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته و ماته. اوس هغوی انجونې او ښځه چې په آرشگاه کې کار کوي یعنی نوی و، ډېره سخته و، او ټوله ډېره ډېره ژر چې ولې مونږ څه کړي و په آرشگاه کې، هیڅ کوم بد خبرم نه و د ښځو لپاره و. که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص آرشگران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرشگاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرشگاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرشگاه کې یوازې آرشگری نه کوله، ما په آرشگاه کې انجونو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې یو ورځ هم پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځو چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرشگاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرشگاران ته، بلکې زمونږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي، نه زمونږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان نه، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله دی ورستی سوال په جواب کې دارت وای چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وترل سولې پانتون ته تلی وصال تم نسیتلی څه پلان لري څه به کوي
کوم خاصه تصمیم نه لرم که غزه تصمیم ولا کوم خيله او هرمونونه چې زما دي اني زمونه اخستل شي دا او که زه هر څه وایم دا به ماته ډیره سخت وي که زه بیا خپل یو هيله کوم بیا خپل بیا وغوړم چې پرمختګ وکم بیا وغوړم چې بیا تسلیم نه شم بیا وایم چې زه کولی چې با یو داسې نور محدودیت وځ کی چې بیا کور کې شم نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نور خزه ته وایم چې هیڅکله ناامید مه کېږي خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښوي بس اوسنی شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي زموږ پنتونونه بندې مکتبونه بندې آرشګاه بندې کار بندې تحصیل بندې په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي د تحصیل حق ولري آرشګري وکړي نور
برخته ډیره زیاته مننه ژوند دې سلامت اوسې تاسو
نن
مننه درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل دینجونو پاک لې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې باندې کړی خځل کار څخه مننه شوې د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده په بل امر کې په هانتونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ تر دې بریده پوري چې ووس د دوی په خبره روانستونځي ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېر هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولي چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده په دې هلاچ د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پات رسو که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 24 41 601 تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام او ورځ مو بخیر د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي او جغرافیه تدریسيږي د داونی ورډ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي نن په لاسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خون کې بدارته وي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانی او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسيږي د افغانستان جغرافیه د غنو اهلی او واشي ژوي کور دی او هر جغرافیه د مشخصو ژوي لپاره د استوګنی لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ بیلابیل څاروي له چاپریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانی سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د کلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه مارکوفولو غرڅه ختن غرڅه واورین فرانک سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده تاسو په تصویر کې واورین پړانګ وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 441 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغه ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خوا ته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 100 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کونګ په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې خونکې به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکې کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دا ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب سول، د برښنا د لاسترارولو توربینونه پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکه ورته ویلی سو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1312 هجري لمریز کال کې بشپړ سو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکی برښنا بند جوړ سو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالې بند او د کندهار ولایت د لوی ولي پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړه شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګریش سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلاه ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاق شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزی نه وسي. خو د دې څخه تر 15 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزی دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره اسکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څو باندې ډیر ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان او الله حکومتونه له مشرقي سمت جنوبي سمت میمنه او فرات څخه عبارت و. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب الاوبو درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمیر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویشي اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو او اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هر ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرۍ کلي شامل وو. له 1315 لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکلا ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 15000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشي پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دو لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهال ویش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401.
تمونو کې مشفید داد کوم زلم للاس چ ظلمونو کې مشفید او وطن جوړ ما تم ده پر تمونو کې مشفید داد کنزا لملالا سر چو ظلمونو که مشفیده
دنیا ټول رات خاندي مونږ پچی وو چی وو جاړو دنیا ټول رات خاندي مونږ پچی وو چی وو جاړو سس پن سرګه دنیا گئے دا سیاستونو کے مشپے دے داد تم زا لم لا ناسا چی ظلمونو